السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شي د ماجیګر سلور بجې دي نن د اتوار ورځ او د 2013 کال د اپریل 15 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کولای کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبرونه
د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې ماین چاودنې اته امنیتي سرتیری جوړل کړی دي. افغان او پاکستانی چارواکو د خوست او کورمې ترمنځ په پوله د دواړو خواو پنخته کې د مرګ جوړلې ادعا وکړې دي او امریکای خبرداري ورکړې ک شام بیا کیمیاوي وسلې استعمال کړي دوی به بیا حمله کوي. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان حکومتي چارواکو ویلي نن په میرالی بای پاس سړک د امنیتي ځواکونو په قافله د سړک غاړې خخکړل شوې ریموت کنټرول بمی چاودنه شوې چې پکې اته امنیتي سرتیری جوړل شوې دي. چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې دغه امنیتي قافله ل رزمک نه بنو ته پلاروه او جوړل شوې ټول سرتیری بنو پوزي روختون ته رسول شوې دي. تر اوسه د دې برید ذمہواری چا نه ده منلې. بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې له افغانستانه د وزیرستاني کډوالو د واپسې دریم پړاو بعد روانې میاشتې له 13 نیټې شروع کړي چې پکې به هر ورځ 50 کورنۍ د خوست ګلان کیمپ نه د غلام خان بندر د لارې واپس کیږي. د پولیټیکل انتظامیه چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې له افغانستانه د کډوالو د واپسې د اخیری مرحله ده چې د نه پس به نور نستنول کیږي. د چارواکو په وینا وزیرستاني کډوالو ته پکار ده چې د افغانستان په هر برخه کې وي خو لیکړه د ګولان کیمپ ته ورسوي نو له هغه ځایه به یې له غلام خان بندر لاري واپس کړي. چارواکي همدار ازوایي چې د کډوالو د گاډو راوستلو لپاره به وروسته پلان جوړوي. د یادونې ده چې د افغانستان په نورو برخو کې میشت ځینې وزیرستاني کډوال د انګور اډې لاري د واپسې غوښتنه کوي خو چارواکي وایي چې هلته د کډوالو د ستنېدو لپاره انتظامات نه لري. شمالي وزیرستان نا ضرب ازب عملیاتو په ترس کې په زرګونو کورنۍ افغانستان ته کډه شوې چې د واپسې په اولنۍ مرحله کې یې 3000 او 2500 او په دویمه کې 2500 کورنۍ له افغانستان نه د غلام خان بندر په لاره واپس راوستل شوې دي. افغان او پاکستانی چارواکو د خوست او کورمې ترمنځ په پوله د دواړو خواو پنخته کې د مرګ جوړلې ادعا وکړې دي. د خوست امنیتي چارواکو په ځاځي میدان بلسوالۍ کې د پاکستانی ملیشو په برید کې دواړو خواو ته د مرګ جوړلې وختو دا وکړې ده. سرچینې وایي پنخته کې د پاکستانی لوري شپږ کسان او د افغانستان لخوا دوه کسان وژل شوي او دوه جوړل شوي دي. هلته په کورمه کې پولیټیکل انتظامیه ویلي چې حمله له افغان لوري شوي او پکې دوه پاکستانی امنیتي سرتیري جوړل شوي دي. د انتظامیه د دفتر لخوا نن په یو بیان کې ویل شوی چې امنیتي ځواکونو ځوابي کاروي کړي چې پکې توري او بنگش قبیلو هم برخه اخیستي وه. مشال ریډیو په آزادانه تور د دواړو خواو د چارواکو ته دا په حق لا تصدیق نشي کولای. د قبایلی سیمو د سکولونو استادانو اتحادیه ویلي چې د نوکریانو په اړه نوې حکومتي قانون یا سرویس سټراکچر د دوی د ترقۍ مخه نیسي او دوی یردوي. د الفاټا ټیچر اسوسییشن مرستیال مشر مرجان علي مومند بیگا مشال لري تو ویل چې د استادانو لپاره اعلان شوی نوې سرویس سټراکچر یا قوانینو کې داسې شرطونه دي چې د منلو وړ نه دي. د زیاته کړه
چې دوی اته کال ټینور یې ده اته کال ټینور کې به زه یقین نه کوم کسو پروموشن واخلي ځکه چې د چا 15 کال پاتې د چا شپږی د چا تی نو هغه به هغه یو سکیل د پاره به ټول نو هغه به د دوران کې ریټایر شي.
بلخوا په قبایلی سیمو کې د تعلیم چارواکي وایي چې د استادانو غوښتنې اعلی چارواکو ته رسولي او تمه ده چې ډیر ژر به کار شروع شي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون په سواد کې ویل چې ته ویلي چې د ټوپک للارې د اسلامي نظام راوستونکو قوتونو مخالفت یې کړی دی. د په سواد مټه کې ولسی غونډه ته خپل وینا کې ویل چې دوی د وسلوالو ګوندونو مخالفت نه وکړي نو په هواد کې به امنیت نه راغلي.
مسلح جنگونه او ان ما ورا قوت استعمالول مونږ دې په حق کې نه یو او اوس زمانه تیر شوه اقتدار تر رسیدل او فتوحات حاصلول او د ټوپک لاره فتوحات حاصلول هغه زمانه تیر شوه اوس خود دغه توره او ټوپک زای ستاده ووټ پرچې ودی.
مولانا فضل الرحمن په سواد کې د امن راوستلو په لړ کې د ولست قرباني او ستاینه هم وکړه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. متحده عرب اماراتو د افغانستان حکومت په مشرۍ د سولې له هڅو ملاتړ څرګند کړی دی. پرون په همدې اړه په کابل کې د متحده عرب اماراتو سفیر عیسا المزوري د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره خبرې اترې کړې. د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه بیګه مشال ډیو ټویل دواړو خواوو له ترهګرۍ سره په ګډه مبارزې او د بهرنو ترهګرو ډلو په ختمولو بحث کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دې وروستیو کې امریکا ته په سفر کې د متحده عرب اماراتو، سعودي عرب او امریکا له استازو سره لیدلې او د سولې په برخه کې یې د دغو عربي هیوادونو د همکارۍ ژمنه ترلاسه کړې. اول خبردار چې امریکایي خبرداري ورکړي که شام بیا کیمیاوي وسلې استعمال کړي نو دوی په بیا حمله کولای شي او دې ته تیار دي. دا خبرداري له هغه وروسته راغله چې امریکا او د دوی اتحادي هیوادونو فرانس او برتانیا د اپریل په 14مه ناوخته په شام کې په هغه ځایونو هوایي بریدونه وکړل چې پکې په مبینه توګه د کیمیاوي وسلو مرکزونه وو. دا هدفي بریدونه په دوما کې د تیرې اونۍ هغه مشکوکو کیمیاوي بریدونو په غبرګون کې شوي چې پکې درې څلوېښت کسان وژل شوي وو. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روس هغه پریکړه لیک رد کړ چې پکې په شام د امریکا، برتانیا او فرانس د بریدونو د غندلو غوښتنه شوې وه. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې واورې په شمالي وزیرستان کې د سړک غاړې ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې اته امنیتي عسکر ژوبل شوي دي. په کوټه کې تیر ورځ د مشال خان لومړی تلین ولمانځل شو.
مشال خان څه غوښتل؟ مشال خان د پښتنو سره د مزه په نامه چې کومه لوبه روانه ده د دې مخالفو. مشال خان دا ویل چې پښتون ترقی پسند قوم دی، پښتون وطن فرست دی.
د فاټا استادان وایي د حکومت لخوا د نوکرۍ نوي قانون ورته د منلو وړ نه دی ځکه چې په دې کې د ترقۍ لارې بند شوې دي.
په 12 گریډ کې پی ټی سی ټیچر برتی کول نو 15 ته دا اوځي په دغه کې 25-26 سال لګ. او بل دوی وایي چې دا ټایم سکیل چې موږ ته ملو شو د سره د سر د سټرکچر د برقرار وي کنه.
او 19 پروګرام د باختر ستوري هم لرو.
ما په 2014 کې په نورستان کې انزوریز نندارتون وکړ چې د انوانو دغه نندارتون جنگ بس ته سوله غواړو. د بیا په دیوالو دغه تیګو باندې لیکلو کې چې سوله غواړو، امن غواړو.
د مشال تر څنګ وسې. د مشال تر څنګ وسې اوریدونکو، زو شمالي وزیرستان ته چرته چې دولتي چارواکي وایي په میرلی بای پاس سړک باندې نن امنیتي ځواکونو په قافله د سړک غاړي یو خاکل شوی ریموټ کنټرول بمی برج شوی دی چې پکې اته امنیتي عسکر ژوبل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان کې دولتي چارواکو په وینا میرلی بای پاس سړک باندې نن غرمه امنیتي ځواکونو قافله باندې د سړک غاړې سره خښ شوې ریموټ کنټرول بامی بریج شوې چې پکې آتاه امنیتي سرتیری ژوبل شوې دي. چارواکي وایي دغه بریج یو سلو سلور نوی وینګ شوال رایفل په کنوای یا قافله شوې چې لرزمک نه بنو ته پلاره وه. د دوی په وینا ژوبل شوې ټول سرتیری یې بنو فوزي روغتون ته رسولي. شمالی وزیرستان کې نن د اتوار یا یک شنبه په ورځ د فوزي قافلو تګ راتګ خوندي ساتلو لپاره کرفیو یا ګرځبندیز هم لګېدلی و چې دغه ګرځبندیز د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ د تیرو لسو کالونو راهسې پر لپسې لګولی شي. شمالی وزیرستان کې د ضربیاز عملیاتو وروسته دولتي او فوزي مشرتابه په بیا بیا ادا کړي چې سیمه یې د خپل کنټرول لاندې راوستې او وسلوال یې د دې سیمې څخه شړلي. دا اول ځل نه دی چې بامی برید وشو، بلکې دې نه وړاندې هم میرلی کې بامی بریدونه شوي چې امنیتي سرتیرو او ولسی وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې. شمالی وزیرستان کې اوس مهال د عملیاتو پس په اسلحه ګرځولو مکمل بندیز دی او خلکو خپلې وسلې په خوښه دولت ته جمع کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د تخوس په ځاځي میدان ولسوالۍ د پاکستانیو او افغان سرتیرو انخته شوې ده. تخوس او کورمی چارواکي وای د غنخته نن سهار پیل شوې ده. د کورمی پولیټیکل انتظامی ویلي لومړی برید له افغان لوري شوې چې پکې دوه سرتیري ژوبل شوې دي، خو افغان چارواکي وای اول برید پاکستانیو ملیشو کړي. دوی دا وکوي چې پنخته کې شپږ پاکستانیان او دوه افغانان وژل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل پامیر ساحل اور.
د خوست امنیتی چارواکي وای په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پاکستانیو ملیشو په برید او بیا پنخته کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتي. افغان امنیتی سرچینو مشال راډیو ته ویل پاکستانیو ملیشو د یکشنبه پر سهار په جنډو غره او نازو غر برید وکړ چې وروسته دوی ځوابي کارروي پیل کړه. رسمي سرچینې وایي په نخته کې د پاکستان لوري شپږ کسان او د افغانستان له لوري دوه کسان وژل شوي دي. د خوست امنیه قومندانۍ سرپرست عبدالحنان زدران وایي قومي خلکو او سرحدي پولیسو د پاکستانیو ملیشو د پرمختګ مخه نیولې.
بدبختانه وایم چې نن گئیز په اوتاو پینزلاس او اوتاو شل دقیقه پاکستانی ملیشاوی د جنډو غره او د نازو غره سره تر جګشی وي چې په مقابل کې قومي خلک ممانیت وکړه او بعد قومي خلک نه ولته کې میک پوسټی چې دی یغه هم ممانیت وکړه چې د پاکستانی ملیشل خونه اردازه شروع شوه ساکلا او حق پسلا او په مقابل کې د میک پرسونل هم جوابیا ځواب ورکړای دی.
هلته په کورمه کې د پولیټیکل انتظامی چارواکو دا وکړي چې حمله له افغان لوري شوې ده. پولیټیکل انتظامی په یو بیان کې ویلي په برید کې دوه امنیتی سرتیري ژوبل شوي دي. بیان زیاتوي چې په نخته کې د تورې او بنګشو اوسیدونکو هم برخه اخیستې. د نخته ځای لري پرته غریزه سیمه ده چې خبریالان ورته لاسرسی نه لري، نو ځکه مشال راډیو په ازادانه ډول د دواړو خواو د چارواکو د دعوو تصدیق نشي کولای.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د چهارشنبه له ورځې د افغانستان میشت کډوالو د ستنولو اخیری مرحله پیلوي. دوی نن مشال ریډیو ته ویل په خوست پکتیا او پکتیکا کې پراته وزیرستانیان د ځانونه ګلان کیمپ ته ورسوي، ځکه چې تر دې مرحلې وروسته هیڅوک بیا خپلو کلو ته نشي ستنولی. په دې اړه تفصیل د پامیر ساحل نه اورو.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د اپریل 13 څخه د افغانستان میشته وزیرستاني او کډوالو د ستنېدو اخیری مرحله پیلوي. پر غلام خان بندر د پولیټیکل انتظامی چارواکو د یک شنبه یا اتوار پر ورځ مشال راډیو ته ویل په دې پړاو کې هر ورځ د افغانستان له خوست پکتیا او پکتیکا څخه 50 کورنۍ لوبړی د بنو بکخیلو کیمپ او بیا خپل کلیو ته ستنوي. دوی د نوم نه خودو په شرط ویل د افغانستان په ټولو سیمو کې پراته وزیرستانیان د ځان د خوست ګلان کیمپ ته ورسوي، ځکه چې تر دې مرحلې وروسته بیا هیڅوک وزیرستان ته نه ستنوي. چارواکي وایي په ملاو نور لری پروتو سیمو کې میشت وزیرستانیان یوازې د غلام خان لاري د بکخیلو کیمپ ته تللی شي، خو په پکتیا او پکتیکا کې اوسیدونکو کډوال وای حکومت د ورته د انګور اډې لار پرانیزي، ځکه چې د خوست ګلان کیمپ او غلام خان لری دي. د وزیرستان انتظامی چارواکي وای په انګور اډه کې لازم سہولیات او نظام لري، نو ځکه دا کار نشي کولای. دوی ځاتوي چې د کډوالو د ستنولو تر اخیری مرحله وروسته د هغوی د ګاډو وړلو پلان هم جوړوي. د 2014 زیږیز کال د جون په نیمایي کې پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل. د دې لقبله لکونه کسان د بنو بکخیلو د خیبر پختونخوا او پاکستان نورو ښارونو ته کډوال شول، خو زرګونه کورنۍ خوست پکتیا او پکتیکا ته واوښتې. د پاکستان حکومت په لومړۍ مرحله کې له افغانستانه څه د پاسه 4000 او په دویمه کې 2500 کورنۍ وزیرستان ته ستنې کړې.
د جمعیت العلماء اسلام افی مشر مولانا فضل الرحمن سواد کې ویلوی جلسې ته ویلي دي چې دوی د ټوپک په زور مذهب راوصل نه غواړي، او کچېری د دوی د ګوند د پاکستان سره مرسته نه وي نو د پاکستان پوز بچری هم د ملک کې امن ټینګ نه وساتلی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د سواد په مټ کې یو لوی جلسې ته وینا کې ویل چې د دوی ګوند واضح موقف دی چې د مذهب په نوم جګړه کول منه دي، او تل یې د ټوپک د لارې اسلامي نظام راوستونکو ګوندونو مخالفت کړی.
25,000 علماء کرام نے
25,000 علماء د جماعت اسلام د جنډې لاندې پیښور کې یو بیانیه جاری کړې وه، او په واضح توګه وویل چې موږ د آئین او قانون په ضد د سخت قسمه تحریک مرستې نه کوو او موږ د هغې نه په ډډه یو. د وسلوالو جنگ سره زموږ هیڅ تعلق نشته او جمعیت علماء اسلام په نظریاتي محض د وسلوالو جنگ مخالفت کړی او د هغې ملای ماته کړې ده.
مسلح جنگ کی حوصله شکنی کی اور اس کی کمر توڑی.
دوی ادعا وکړه کچرې دوی د وسلوالو ګوندونو مخالفت نه وای کړی نو پاکستان کې به امنیت چرې هم ټینګ نه و پاتې شوی.
آج بھی دعوے سے کہتا ہوں
زنن ہم دا پا دعوے سر وائب چی دا پاکستان فوز دا امنیت لپارا لوی کردار ادا کرے خو کچرے جمعیت علماء اسلام او دا پاکستان مذہبی قوتونو پا دے محاذ دا وسلوالو قوتونو او دا ہوئی موقف او دا ہوئی حوصلو تا ماتے نئے ور کرے خو تاسو چرے ہم پا پاکستان کی امن نشو راوستے
آپ پاکستان میں امن قائم نہ کر سکتے.
مولانا فضل الرحمان وړاندې ویل چې د دوی ګوند په پاکستان کې اسلامي نظام غواړي ولې د وټ په ذریعہ نه چې د وسلوال تحریک په ذریعہ.
مسلح جنگنا اولو این ماورا قوت استعمال اول مونږ دې په حق کې نه یو او اوس زمانه تیر شوی اقتدار تر رسیدل او فتوحات حاصل اول او د ټوپک للارې فتوحات حاصل اول هغه زمانه تیر شو اوس خود دغه تورې او ټوپک زای ستاد ووټ پرچی ودی.
مټه سواد کې مولانا فضل الرحمان د سواد د ولست امن لپاره د قربانو ذکر وکړو او ستاینه هم وکړه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. او ریدن کو دا قبائلی سمو دا سکولونو استازان وای دا حکومت لخوا دا نوکرائی نوی قانون ورتا دا منلو ور نده ځکه چې په دغه کې د ترکی لارې بند کړل شوې دي. بلخوا د تعلیم سانګې چارواکي وای هڅه کوي چې د استادانو مسلې زر تر زره حل کړي شي. په دې لړ کې استادانو د تیرې جمعې په ورځ په مومندو ایجنسۍ کې یوه مظاهره هم کړې وه. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شان اورو.
د قبایلی سیمو استادان وای د حکومت لخوا اعلان شوی نوې سرویس سټراکچر یا ملازمتي قوانین د دوی د پرمختګ مخه نیسي او دوی په هیڅ یو حالت کې منلو ته تیار نه دي. د قبایلی استادانو د مومند ایجنسۍ مشر او د آل فاټا ټیچر اسوسییشن مرکزی نائب صدر مرجان علی مومند د خالیپ ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د وړاندنی سرویس سټراکچر تر مخه به د پرایمری سکول استاد په خپل اهلیت او قابلیت تر سیکرټری چوکۍ پورې رسیدلی شو خو په نوي سټراکچر کې دا ممکنه نه ده.
دی حکومت دا چې څنګه رااله نو دی د ټایم سکیل اعلان وکړه او ټایم سکیل یې مو مختلف قسمه شرایط څه چې کوم دی هغه ورته تړلې دی. او بل دویمه مسله دا ده چې سکول بیس پالیسی به دای چې ته په کم سکول کې هیڅ قسمه پروموشن ونه یو په اقا سکول کې به ته ریټایر کیږي. دریمه خبره دا ده دوی اته کال ټینې وری سه ده اته کال ټینې ور کې وا زه یقین نکوم کسو پروموشن واخلی ځکه چې دا چا پنځه کال پاتې دا چا شپږ دا چا تی نو هغه با هغه یو سکیل د پاره بټول نو هغه به د دوران کې ریټایر شي.
مرجان علی مومند زیاته کړه چې د دې نوی سټراکچر مطابق با یو استاد چې اته کاله یو غیر حاضری هم ونه کړي او د سکول نتیجه یې سل په سل راشي نو د یو انکریمنت یا سکیل ترقې لپاره به اهل شي. په دې اړه د مومند جنسۍ د تعلیم څانګې مشر فرید الله مسعود وایي تر ډیره حده د استادانو دا غوښتنې جایز دي.
دا دوی وایي چې دغه پیریډ هم زیاتې آٹھ سال او دا دې کم شي او دا خو واقعي لکه یو استاد به وي هغه چرته په دو گریډ درې گریډ پچیس سال کې رسی کنه زمونږ په بارہ گریډ کې پی ٹی سی ټیچر برتی کو نو پندرہ ته چدا اوځي په دغه پچیس چبیس سال لګي. او بل دوی وایي چې دا ټایم سکیل چې موږ ته ملو شو دې سره دغه سروس سټرکچر دې برقرار وی کنه چې کوم الریډی اپروډ سر سټرکچر دې د ختمول نه غواړي او دا په واقعي په کار دا چې ټایم سکیل سره دا سر سټرکچر سره سره ټایم سکیل و دوی ته ملاوي شي.
بلخوا مرجان علی مومند وای چې حکومت د پنځم او اتم جمعات امتحانات هم د بورډ په ذریعہ خستل غواړي. دا راز انګلیش میډیم او نوی کورسونه هم جاری کوي چې لوجه یې د استادانو مشکلات زیات شوې دي.
د پنځم ماشوم ته زماغه ماشوم چې دلته بي سي هغه د دغه جبې ته آشنا هم نه دی او زه دا غواړم چې اوس الحمدلله زموږ ټیچران اپ ان ټی سم راله خو کوالیفاید دي او خو ټرین هم دي نو ښه تعلیم ورکول شي خو دی هغه پیپر داسې ساز کړي چې هغه کې اد پنځم په کورس کې د سره هغه کې تقریبا 50% سوالونه هغه د بار نه راوستل او 50% چې کم راوستي اد ماشوم د معیار مطابق نو اول دي حکومت دیل دا پکار دے چی دو دو در در ٹیچران چی کم دے دا ورل نور ورکی پا انٹیس کے والی او دیل پکار دا دے چی دیل دا بار دا کما چی دیل مختلف قسم تیننگونا ورکی
پا دے حق لا فریدولا محسود اویل چی دا غختن یخ پلو مشرانو تا استولی او تا مکوی چی غور با پیوشی
خاص کر ریڈنگ پراجیکٹ زمونگا یو دے آغا ہم کار کوی لگے دی پا دے حوالا سارا او زمونگا چی کم دا میڈل سکول ٹیچرز ٹریننگ پرائمری سکول ٹیچرز ٹریننگ پدے کے زمونگ تقریباً 400 استادان بغیر ٹریننگ نہ پاتی دی پا مومند ایجنسی کی دا نور مونگ ٹول کمپلیٹ کری دی 12 دن ٹریننگ مونگ ورکو دینا علاوہ مختلف پراجیکٹ نور ہم راضی دا ٹریننگ بلا گیا او دا ٹائم سکیل او دا سروے سٹرکچر دو چی غواڑی چی دا دے دوارا سرا سرا او چلی گی نو دا مسئلے با دوی حال ہم شی
فرید اللہ محسود زیاد اکڑا چی دا قبائلی سیمو دا تعلیم سانگا پا نور ہر سکے دا فاتا سیکرٹریٹ سرا دا خو قوانین پی دا خیبر پختونخوا عملی کی گی چی لوجی مشکلات حل کی دلو کے وقت ضائع کی گی بلخوا مرجان علی مومند دڑا کور کڑے چی که غختن یہ ونمنل شی نو دا خیبر پختونخوا دا استازانو سرا پا گاڑا با دا احتجاجونو نوی لڑی شروع کلی
دا باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوي
د باختر ستوري
د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان پلار محمد اقبال ویلي دي چې حکومت ته په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو د تحفظ لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي چې په راتلونکو کې یو بل مشال داسې په بې دردۍ ونه وجل شي. هغه دا خبرې تېره ورځ په کوټه کې د مشال خان د لومړي تلین په مناسبت یوې غونډې ته د ټلیفون له لارې وکړې. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې وو. د پراګرسو ځوانانو د اتحادی لخوا د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان د لومړي تلین په اړه تیر ماښام په کوټه پریس کلب کې یوه دستوره وشوه. په دغه دستوره کې د سیاسي او ټولنیزو چارو د کارکوونکو ترڅنګ ښځینه او فعالانو زده کوونکو هم په زیات شمېر کې ګډون وکړ. د ټولنیزو رسنیو یو فعال غړی ظفر افغان مشال رادیو ته وویل
دا خلک دا ځوانان دا سیاسي کارکوونکي چې موږ دا غوښتنه لرو باید د مشال خان سره کوم زیاتوب سوی دی یو خود د دې زیاتوب حساب و سیدا خلی ادم سی دوم دا سکرینی باید پر دې باندې بالکل نور بندي سی او موږ هله کو خاص کو چې د دې د لاس واخل سی.
په دې اړه د پښتونخوا د زده کوونکو د اتحادی بلوچستان مشر کبیر افغان اول چې د مشال خان په بې دردۍ سره وجنه په پښتنو کې د روخان فکرو پر ضد یو سازش هم بو.
مشال خان څه غوښتل؟ مشال خان د پښتنو سره د مذهب په نامه کوم لوب روانه ده د دې مخالفو. مشال خان دا ویل چې پښتون ترکی پسند قوم دی، پښتون وطن فرست دی، د پښتانه د کلچر په کار دی احترام وسی، د ژبې په کار دی احترام وسی، د ځوانانو په کار دی جمهوریت حقوق خوندي وي هغه ته ورکول سي. هم دا خبره چې مشال خان کوله په خپل سوسایټي کې د ځوانانو سره روشن فکر خلکو سره دا خبره هغه انډستری کې د موجودو انتیاب پسندانو هغه نه خوښه، هغه دا سازش تیار کړي چې مشال خان که دا خبره جاری وساتل دا په ټولو انډستری خورستی او بیا په دې ټول سیمه کې د ځوانانو سوچتي.
دغه دستوري ته د مشال خان پلار محمد اقبال د ټلیفون له لارې وینا وکړه او دغه پیښه وروسته پر راپورته شوو حالاتو او د مشال خان په ژوند یې خبرې هم وکړې. هغه اول مشال خان د ژوند سره مینه لرله او تل به د انسانانو ترڅنګ د ځناورو د ژوند د تحفظ خبرې هم کولې.
مشال خان امریت کو سخت ناپسند کرتے تھے.
مشال خان با امریت نه خوښو. هغه د برابرۍ په بنیاد د جمهوریت اقدارو په حق کې وو. هغه د نادارو، غریب او ځپل شو خلکو ملګری وو.
محمد اقبال اقبال دا هم اول چې زوی مشال خان به تل دا ویل چې ټول خلک یو شان دي نو بیا ولې په انسانانو کې فرق کیږي. هغه زیاته کړه مشال خان به د برابرۍ په بنیاد حقونو د ورکولو خبرې کولې. هغه دا هم اول د زوی مشال خان د خپل مرګ وړاندې په ټولنیزو رسنیو لیکلی وو چې یو څوک د وجود وجلی شي خو څوک یې فکر، نظریه او شعور نشي وجلی. محمد اقبال دا هم ویل چې د مشال خان د قتل کیس په عدالت کې دی خو تر اوسه د دوی کورنۍ ته په پوره ډول انصاف نه دی ورکړل شوی.
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د بنو میونسپل کمیټې ملازمینو ویلي چې دوی ته له تیرو څو میاشتو راهیسې د تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد د احتجاج په توګه یې له کاره لاس اخیستی. د ښار اوسیدونکي وایي د ملازمینو د کار بندیز په نتیجه کې د ښار لارې او کوڅې ګنده پرتې دي او د دوی ژوند له ستونزو ډک شوی دی. تفصیل د هارون باچان اورو.
د بنو اوسیدونکي وایي د میونسپل کمیټې د ملازمینو د کاربندیز له وجې د ښار لارې کوڅې له کثافاتو ډکې دي او د اوبو نکاسي هم بند شوې. د دوی په خبره په ښار کې بدبویي پیدا شوې او دوی ویریږي چې ناروغۍ به خپرې شي. د بنو یو اوسیدونکي حاجی دلنواز وایي یو خوا د ګندګۍ ډیرانونه دي او بلخوا ټیوبویلونه هم بند پراته دي چې دوی ته د پاکو اوبو په ترلاسه کولو کې هم ستونزې جوړې کړې دي. د بنو یو بل تن اوسیدونکي فرزند علی هم وایي چې د میونسپل کمیټې د ملازمینو احتجاج د دوی ژوند ستونزمن کړی.
16-18 دن شلے کے دانگا حال نا کمیٹی بل درونے ہو جگہ تا تنخیم نمی لویٹی آخری میر روا میں حکیم کا سور کرا دا چی دا گلی پا گلی دا گان پریتا نالی میں باندی گاندینا پروتا دی نالی باندی کماتا دا خوش کئی چی دا خدای دا پورا دلشتی پا دا وامی زرو خوش کو.
د بنو میونسپل کمیټې چارواکي وایي له دوی سره دومره پیسې نشته چې د ټیوبویلونو د بجلی لکونه روپۍ بلونه او د لارو کوڅو د صفایي د ملازمینو تنخواګانې په یو وخت ورکړي. د چارواکو په خبره صوبایي حکومت بنو میونسپل کمیټې ته لا هم د دې د ضرورتونو پوره کولو لپاره اعلان کړي پیسې نه دي ورکړي. د کمیټې چارواکي زیاتوي له اړوندو ادارو سره د بنو د اوسیدونکو ستونزې شریکې کړي دي او هیله مند دي چې ژر به ورته حل وموندل شي. د بنو خلک وایي دوی د میونسپل کمیټې د خدماتو بیلونه پر وخت جمع کوي خو ملازمینو ته د تنخواګانو نه ورکول کېدو زور له دوی وځي.
دا مشال ریډیو ده.
راځي به مطبوعاتي کتنې ته. هپی خبري اجانس لیکي له غزې څخه د اسرائیل خاورې ته د تیریدونکو د حماس یو سرنګ یې ویجار کړی دی او له داسې موادو ډکړې چې تر اوږدې مودې پورې باندې نشي کارول کېدی. اسرائیلي پوځ وایي کېدی شي چې دا سورنګ د بریدونو لپاره هم کارول شوی وي. په دې اړه تفصیل د انیسا اجمل ناور.
ایف پی اشانس د اسرائیل پوسټ په حواله د اتوار په ورځ ویلي له غسې ترانګې څخه د اسرائیل خاورې ته تیریدونکي د حماس یو سورنګ یې ویجاړ کړی دی. دا پیښه له فلسطین سره پر پوله له تیر وروسته د پاسه دوه اونیو د خرابو حالاتو وروسته شوې ده. د دفاع وزیر ابغدار لیبرمن ویلي دا د غزه تر ټولو اوږد او ډونګې سورنګ دی چې اسرائیل موندلی دی. د اسرائیل پوسټ ویان جوناتن کانری کس خبریالانو ته ویلي دا سورنګ 100 متره د اسرائیل په خاوره تیر شوی دی خو لا تر اوسه پکې د بهر وتلو ځای نشته. تن سیاته کړه سورنګ د چوونکو توکو پر سی له داسې موادو ډکړې چې له بجې به دا تر اوږدې مودې پورې نشي کارول کېدی. نوموړی وایي د لومړنیو اندازو تر مخه د سورنګ ګڼ شمېر کیلومتره غزا تلانګې ته تللی دی. د اسرائیلي پوسټ ویاند زیاتوي دا د غزا 5 سورنګ دی چې د وروستیو میاشتو کې اسرائیل ړنګ کړ. د غزا له پولې سره عملیات د مارچ 1.5 راهیسې د احتجاجونو وروسته پیل شوي دي. اشانس لیکي د احتجاجونو په نتیجه کې نښتې هم شوي دي چې پکې 14 فلسطینی وژل شوي او په سلګونه زخمیان شوي دي. اژانس لیکي اسرائیل تور پورې کوي چې حماس د تشدد قبول لپاره د احتجاجونو کارولو هڅه کوي. اسرائیل دا هم وایي چې کېدی شي ویجاړ شوي سورنګ به هم د دې مقصد لپاره کارول کېده ځکه چې دا له هغې سیمې سره نستي موندل شوي چې پکې مظاهره کوونکي ورغونډ شوي وو. اژانس لیکي اسرائیل د 2008 کال راهیسې له وسلوالې ډلې حماس سره درې جنګونه کړي دي او دې وسلوالې ډلې په تېرو وختونو کې سورنګونه د بریدونو لپاره کارولي دي. ایف پی لیکي غزا د سده پاسه یوې لسیزې راهیسې د اسرائیل تر محاصرې لاندې ده او د غزا له مصر سره پوله هم د 1300 کلونو راهیسې بنده ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر نږدې 9:30 کېدونکې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو.
د شمالي وزیرستان حکومتي چارواکو ویلي نن په میرعلي بای پاس سړک د امنیتي ځواکونو په قافله د سړک غاړې ماین چاودنه شوې چې پکې اته امنیتي سرتیري جوبل شوې دي. د دې برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې له افغانستان د وزیرستاني کډوالو د واپسې دریمه او اخیری مرحله به د روانې میاشتې له 13 نیټې شروع کوي چې پکې به هره ورځ 50 کورنۍ د خوست ګلان کیمپ نه د غلام خان بندر له لارې واپس کیږي. افغان او پاکستانی چارواکو د خوست او کورمې ترمنځ په پوله د دواړو خواوو په نښته کې د مرګ ژوبې ادارې کړې دي. افغان امنیتي سرچینو مشال لري ته ویلي دي چې پاکستانی ملیشو نن سهار د دوی په سیمو برید کړی دی چې پکې د پاکستان خواته شپږ او د افغانستان خواته دوه کسان وژل شوي. بلخوا د کورمې پولیټیکل انتظامیه وایي چې دغه حمله له افغان لوري شوې او پکې دوه پاکستانی سرتیري ژوبل شوي دي. مشال ریډیو په ازادانه ډول د دواړو خواوو د چارواکو د ادعاو په اړه تصدیق نشي کولای. د قبایلی سیمو د سکولونو استادانو اتحادیې ویلي چې د نوکریانو په اړه نوی حکومتي قانون د دوی د ترقې مخه نیسي نو ځکه یې دوی ردوي. بلخوا په قبایلی سیمو کې د تعلیم څانګې چارواکي وایي چې د استادانو غوښتنې اعلی چارواکو ته رسولي او تمه ده چې ډېر ژر به کار شروع شي. د جمعیت علما اسلام او فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون په سواتی وزارت ته ویلي چې د ټوپک لارې د اسلامي نظام راوستونکو قوتونو مخالفت کړی دی. نوموړي په سوات کې د امن پر راوستلو کې د ولسته قربانیو ستاینه هم وکړه. او امریکایي خبرداري ورکړي چې شام بیا کیمیاوي وسلې استعمال کړي نو واشنگتن او اتحادیان یې په بیا حمله کولو شو دی لپاره تیار دي. دا خبرداري له هغه وروسته راغله چې امریکا او د دوی اتحادي هیوادونو فرانس او برتانیا د اپریل په 14 نه وخت په شام کې په هغه ځایونو هوایي بریدونه کړي چې په کې په مبینه توګه د کیمیاوي وسلو مرکزونه وو.
او اوس هم راځو د کورنۍ او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه زموږ همکار بشیر غواخ بیانوي.
دا نو رسپانې د پاکستانی پوز د مشر په ورستی بیان او د پښتنو مظاهرچانو په سولي زولاریونو اداریا لیکلي. جنرال قمر جاوید باجوا د پښتنو حقونو پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهرو ته په اشاره سره ویلي و چې دا د بل چا لخوا جوړ شوی او اداره کیږي. اغه همداراز ویلی و چې په پاکستان کې خلک ډیر ژر خپل تاریخ او اتلان هېري. دان لیکلی چې د دې خبرې تشریح په مختلفو طریقو کې د لشي په ادارې کې ویل شوی چې کڅه هم د پاکستان پوز د صوبات لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي خو ځینې بیانونه د جمهوریت په اړه اندېښنې راپورته کوي. دان ورسپانه ویلی چې ملکی چارواکي او عام وګړي باید کم ونه ګڼل شي. په ادارې کې راغلی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي باید د پاکستان په بے ثباتۍ تورن نشي بلکې د دوی غوښتنې دی واورېدل شي ځکه چې د ورسپانې په خبره دوی په ډېره مزاحمت امیزه طریقه د انصاف لپاره غږ پورته کړی دی. دا غورځنګ غواړي چې غبر کړ شوي کسان خوشي شي له قبایلي سیمو مینونه ټول او دغلته دي د پوځي چیک پوسټونو د کمولو ترڅنګ کرفیو ختم کړل شي. بلخوا د نیوز ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان سپریم کورټ د خپلې وروستۍ پریکړې په کولو سره د آئین 25مه ماده یا آرټیکل واضح کړی دی. سپریم کورټ د دې ماده پر اساس پریکړه کړې وه چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف امین او صادق نه دی پاتې نو ځکه باید کومه دولتي چوکۍ ونه لري. ځینو کارپوهانو فکر کاوه چې دا بندیز د څو کلونو لپاره دی خو سپریم کورټ تیره اونۍ وویل چې د دې مادې یا آرټیکل تر مخه که پر چا بندیز ولګي نو هغه د ټولو عمر لپاره نشي کولی چې پر کوم حکومتي پوسټ کار وکړي. د نیوز ورځپاڼې ویلي چې که څه هم دا وضاحت ښه دی خو په دې پریکړې پراخه نیوکه کیږي. د نواز شریف ګوند مسلم لیگ نون دا پریکړه بده بولي او د ځان خلاف سازش ګڼي. د ورسپانې په وینا ځینې دا فیصله د جمهوریت کمزوري کولو په معنا بولي چې د پاکستان پر سیاست به په نږدې راتلونکي او اوږد مهال کې ډېر اغیز ولري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو ملالی یوسفزی پاکستان ته د خپل روسي تک پاړی ولیکنه کړی د هغه وای په هیواد کې ولیدل چې کافی بدلون پکې راغلی خو باید چې اوس هم پکې ډیر کار وشي او تعلیم ته خاص پاملرنه وشي. بلخوا فاسټ پوسټ نومې وبپاڼې په افغانستان کې د وسله وال یا غیتوب په اړه د امریکا د پوځ مشر جنرال مایک ایمیل څرګندونې راخستې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې د ملیحه میرزا تناور.
ملالہ یوسفزئی لیکي چې هواد یې کافی بدل شوی دی. ملالہ وایي په ملک آبادی زیاته شوې ده چې ځینې سیمې یې تنګې کړې دي. ملالہ لیکي د 2012 کال پرتله اوس په سوات کې ډېر کورونه او خلک دي، خو هلته اوس زیات امن هم دی. دا ملالہ په خبره په سوات کې یو وخت طالبانو مرکز جوړ کړو، خو اوس یې ولیدل چې هلته ونې بوټې او شینوالی تر سترګو کېږي. ملالہ یوسفزئی لیکي اوس هم د هغې په هیواد کې زیات کار باید وشي. د نایجیریا پس پاکستان دویم هیواد دی چې پکې زیات شمیر کې ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. د ملالی په خبره 2.5 کروڑ لکان او جنکې په پاکستان کې سکولونو ته نزي. هغه وایي دا یې ارمان دی چې په ټول پاکستان کې د هر ماشوم په آرامه او خوندي ماحول کې تر 12 ټولګي پورې معیاري او مفت تعلیم ته لاسرسی ولري. ملالہ وایي په تیرو 100 کلونو کې ملالہ فنډ په پاکستان کې د جنکو په تعلیم $6 ملیون لګولی دي. هغه لیکي ملالہ فنډ به خپل کار جاري ساتي او هیله څرګندوي چې د هیواد مشران او سیاستوالان به په راتلونکو انتخاباتو کې د جنکو تعلیم ته لومړیتوب ورکړي. بلخوا د فرسٹ پوسټ په نوم یو ویب سایټ لیکي د امریکا د پوځ یو لوړ پوړي جنرل د جمعې په ورځ د هیواد د پارلمان غړو ته وویل تر څو چې اسلام آباد وسلوالو ته په خپله خاوره پناه ځایونه ورکول بند نه کړي، تر هغې به په افغانستان کې وسلوال یاغیتوب باندې کابو موندل ډېر ګران وي. ویب پاڼه لیکي د تیر کال په اګست میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جنوبي ایشیا لپاره په خپله نوې تګلاره کې په هغه صورت د پاکستان خلاف د سختو ګامونو پورته کولو خبره کړې وه، تر څو چې د نوموړي په خبره پاکستان له امریکا سره د ترهګریزې جګړه کې سمه همکاري ونه کړي. روس امریکا د وسلوالو د ملاتړ په تور په پاکستان $2 بلین امنیتي او پوځي مرسته هم بند کړه، خو پاکستان له دغو تورونو انکار کوي چې د وسلوالو مرسته کوي. د امریکا د سینیټ پوځي خدمتونو کمیټې مخکې د خبرو په وخت د امریکا د پوځ مشر جنرال مارک ای میلی ویل په افغانستان کې د یاغیتوب ختمولو لپاره مهمه ده چې د ترهګري ګواښ له منځه یوړل شي. نوموړي ویل پکار ده چې د افغانستان کورني امنیتي ځواکونه د معمول مطابق دغه معامله سنبال کړي. نوموړي د جوړ جاړي په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ویل افغان حکومت دا وخت له بېلابېلو مخالفو ډلو سره یو سیاسي جوړ جاړي ته د رسېدو په لړ کې هلې ځلې کوي. ملي ویل امریکا د دغو هڅو ملاتړ کوي.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یوونی مبجا،
ټولنا او سخدریزی
په دونی مبجو،
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو،
سندرې جادوګرې
په درینی مبجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
اوریدونکو د خالی پورز د اسلام آباد په لام اقبال اوپن یونیورسټي کې د پښتو ژبې د نامتو لیکوالې او کیسه لیکونکې زیتون بانو په درناوي کې وغونډه وشوه چې پکې د هغې په فن او شخصیت خبرې وشوې. زیتون بانو تر دې دمه په پښتو او اردو ژبو کې 14 کتابونه لیکلي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په غونډه کې د ګډونوالو ویناوه چې زیتون بانو د خپلو ناولونو، ډرامو او افسانو له لارې نه یوازې د پښتني ټولنې خدمت کړي، بلکې میرمنو ته د ورپیښو مشکلاتو په حق هم ډېر ښه لیکل کړي دي. د غونډې انتظام په علامه اقبال اوپن یونیورسټي کې د پاکستاني ژبو د څانګې مشر عبدالله جان عابد کړي وو. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې زموږ ځوان کول د خپلو ادیبانو، لیکوالانو او شاعرانو د فن په اړه زیات معلومات نه لري، نو په همدې خاطر وخت پر وخت دا ډول غونډې جوړوي تر څو پښتانه په خپلو لیکوالانو ښه خبر کړل شي.
ژوندی قومونه هغه چې هغه د خپلو مشرانو په ژوند قدر وکړي. بدایتون بانو بی بی سره د علامه اقبال اوپن یونیورسټي دویم پروګرام دی چې دلته کې مونږ ډیر غواړو او دغه سي ناسته وسره کوو د دې په فکر فن باندې خبرې مشران کوي او دوی د خپل ژوند حالات او د خپل تخلیقي عمل چې دا غاس څنګه شوی او دا هغه وخت نه تر دې وخت پورې دغه تخلیقي عمل د کوم مرحلو نه تیر شو تر مونږ را رسیدو، نو دا هغه سيزونه دي چې دا دلته کې نوی نسل ته بیان شي. نو دا د معاشري پخېګړه او د معاشري کې چې کومه توتري خواله دین یقینا چې دا پاغي کې د کمی باعث وي.
د دستوري مشر میلمنې زیتون بانو له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې زموږ په ټولنه کې ډېر ښه لیکوالان موجود دي، خو له بده مرغه د هغوی په لیک ولس نه خبرېږي او دا ځکه چې د پښتو ژبې اخبارونه او رسالې ډېرې کمی دي.
وړو وړو خبرونه وو، وړو وړو دغه وو، لیکن شي نه پکې چاپ کېده. اوس دا سلسله ختم شو. دی میډیا چې کوم دا الکترونیک دی هم دی را سره چولې دی، موږ له ستل کې کوم کړی او چې ستل هم کوم کړی دی، نو کو لیکي کوم دی بچاپ کیږي. پس که زه اخبار یا کتاب چاپ کو پریډرشپ نشته دی، دا کار په کار دی چې دې ته زیاته توجه کو. رساله روزي دو میاشتې هم نه چلی ختم شي او دا شي نه ختمېدل د جبه په وده باندې دی.
زیتون بانو د 1913 کال د جون پر 13 نیټه په پېښور کې زیږیدلې و. نوموړي په پښتو او اردو ژبو کې ماسټري کړې او تر دې دمه د پښتو اته او د اردو 15 کتابونه لیکلي دي. زیتون بانو ته د پاکستان حکومت په 1994 کال کې د هغې د خدماتو په سیله کې ملي جایزه صدارتي تمغه برای حسن کارکردګي ورکړې و.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان د خوست مدني فعالان او سیدونکو وای د ولسی جرګي ولسوالۍ د شوراګانو لپاره چې کوم پروسیجر ټاکل شوی دی د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو یې پلي کېدل ستونزمن دي. دوی وای ډېر ښځې او سړي تذکرې نه لري او دلته د تذکرو جوړېدل هم داسې ده چې په ترلاسه کولو کې څو ورځې لګي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
دوی چې د شنبه په ورځ په خوست کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوملیکنې په پیل غونډه کې راټول شوي ول زیاتوله، که چیرې په دې برخه کې شته ستونزو او اندېښنو ته پاملرنه ونشي ممکن د ټاکنو پر شرایطو برابر ډیری ښځې او نارینه ورڅخه محرومه شي. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي د میلمستون په ودانۍ کې په ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې وروسته مشال راډیو ته وویل:
خوست کې 102 نوي مرکزونه دي، 350 په مرکز کې دي. سنن عملاً د ثبت نام لړۍ پیل شوه او ډاډ ورکوم چې په ډاډمنه فضا کې به د راتلونکو انتخاباتو دواړه مرحلې، یعنې د ثبت نام او د رای ورکونې دواړه مرحلې به انشاءالله په ډاډمنه فضا کې سرته رسیږي.
د ټول ټاکنو او د هغې لپاره مخکې د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو د پراخه ګډون لپاره عامه پوهاوی مهم بلل کیږي. مدني فعال صاحب کریم خان خاکسار وایي:
ما غوښتنه ده چې د انتخاباتي کمیسیون هغه به د جا چې دوی ته د عامه پوهاوي ته ځانګړې شوې ده باید په صحیح توګه ولګیږي او د مدني ټولنې سره همکاري وغوښتل شي. د ولسوالۍ په سطحه د مشرانو شوراګانو نه همکاري وغوښتل شي. که کله زموږ خلک کارتونه واخلي بیا به د درغلۍ مخه به ونیسي، بیا به شفاف انتخابات وي، بیا به افغانستان کې دا ستونزې راکمې شي.
د خوست د ولایتي شورا مرستیال قدیم افغان بیا په خپلو خبرو کې د دې پروسې پر وړاندې ځینې نور
مونږ په مختلفو کلیو کې وکیل گزر نه لرو. په دغه برخه کې که د خلکو سره همکاري ونه شي فکر نه کوم چې په ټوله معنا د خوست ولسونه خپلې تذکرې جوړې کړي او په رایه کې د برخه واخلي.
مدني فعال زهره جلال هم د نوملیکنې په پروګرام کې ځینو ستونزو ته اشاره کوي او وایي: د افغانستان په اداري سیستم کې د تذکرې اخیستل ډېر ستونزمن دي.
په ثبت احوال نفوس کې خلک به زی اول به استلامونه ګرځوي او هغه مراحل تیاوي او دوی بیا یو تذکره اخلي. هر محل کې چې تذکره باندې سټیکر وهل کیږي هماغه محل کې بیا بیرته باید دوباره رایه ورکړي.
بل لوري ته د امنیتي ګواښونو په اړه د خوست د امنیت قوماندانۍ سرپرست سمونمل عبدالحنان زدران وایي چې
ګزمیز یوتې فرست شوي دي او د نصرت د عملیاتو په چوکاټ کې مشترک عملیات هم ترتیب شوي دي چې جریان لري او د امنیت تیز وکونه نهایی کوشش داده چې ټول تهدیدات انشاءالله ټیټ کی او د منځه یوړ شي.
که څه هم په خوات سوزر په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو ټاکنې ځنډول شوې، خو دا ځل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکنې به د روان لمریز کال د تلی پر 28مه ترسره شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو کلتوري او ادبي خبرونې د باختر استوري ته. دا خبرونه ستاسو لپاره د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په ننګرهار کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو په اړه یو رپورت ولرو. بیا به له ځوان انځورګر انیس بشیر سره د هغه د انځورګرۍ په هنر یوه لنډه شان مرکه ولرو او په آخره کې به د حضرت یوسف یوسفزي په ترنم د رحمت شاه سایل د شیر سو بیتونه ستاسې په وړاندې کېدو. لومړی رپورت ترازو. په ننګرهار کې یو شمیر فرهنګي میراثونه او سیمې شته چې په تیر سلویخ کلن نورین کې ځینې له منځه تللي او ځینې یې د لمنځه تلو په حال کې دي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې پروان مالی کال کې به یو شمیر تاریخي ودانۍ او فرهنګي میراثونه ورغول شي. نور حال پر رپورٹ. د ننګرهار په یو شمیر سیمو کې تاریخي او فرهنګي میراثونه شته، خو څنګه چې ښایي حکومت او ولسي خلکو یې ساتنې ته پاملرنه نه ده کړې. لیکوال او شاعر چمن ګل بختیار وایي چې د اډې موزیم د سراج العمارت ودانۍ او په سخرود ولسوالۍ کې یو شمیر فرهنګي میراثونه ورځ تر بلې د لمانځه تلو په حال کې دي. نوموړی وایي د دغه فرهنګي اثارو د ساتنې لپاره ډېرې مرستې هم شوې، خو پاملرنه ورته نه ده شوې.
دغه تاریخي ابدات له منځه ځي او ورځ په ورځ نور هم د زور سره مخامخېږي. تاسو کولی شئ چې لاړ شئ هلته وګورئ، مثلا اډی کې اډی موزیم ته لاړ شئ، همدارنګه سراج العمارت بڼ ته لاړ شئ، یا مشید بڼ وګورئ. تاسو ټول دغه زموږ تاریخي ابدات دي، خو متاسفانه ټول د خرابېدو په حالت کې دي. سره له دې چې نړیوالو زیاتره مرستې وکړلې، ډېرې پیسې په دې نامه راغللې، خو زموږ چارواکو دغه تاریخي ځایونه رغولي نه دي او نور هم د منځتلو په حالت کې دي.
د ننګرهار پوهنتون استاد احمد جمیل په پلزه به د تاریخي سیمو او فرهنګي میراثونو په ساتلو کې د حکومت تر څنګ ولس هم ذمہ ارګنی. نوموړی وایي هر ملت خپل تاریخي آثار، سیمي او فرهنګ لري، خو په افغانستان کې دغه برخې ته نو ولسونو او نه هم حکومت پام اړولې دي.
دا د دولت او د غسیمي او د هیوا د خلکو مسولیت دی تر څو دغه عبادت او ساتنه وکړي. ځکه کچیرته موږ د خپل راتلونکو یا د خپل راتلونکو نسلو ته د اوسنۍ وخت قصې او د هغه داستانونه وایو، نو موږ اړیو چې دغه سی عبادت خپل هغه ته وخایو. نو زما په نظر کله دغه عبادت او ساتنه وشي، او هغه کوم چې د تخریب او د ولیدو یا د ویجاړېدو پر درشل کې دی، باید د هغه بیرته ترمیم شي، بیرته د سره ورغول شي. موږ وکولای شو خپل تاریخ او خپل تاریخي ودانۍ وساتو.
بلخوا د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې په ننګرهار کې ډیر تاریخي میراثونه دوګدی جګلوخ کار شوی دی.
کوم تاریخي او فرهنګي میراثونه چې موږ په ننګرهار کې لرو، لبد مرغه ډیر هي پتیرو جګلو کې لمنځ ته لیدي، ولې هغه کوم چې موږ ته پاتې دي داغه د تحفظ لپاره موږ هر اړخیزه تلاش کړې ده. هغه په دې معنی چې موږ امنیتي ارګانونو سره دا موضوع شریکه کړې ده، او هغه یې موږ وختنه کړې ده چې په ولسوالۍ او په کلو په پاندو کې او په هر سیمه کې چې موږ تاریخي میراثونه دي هغه ساتنه باید امنیتي ارګانونه وکړي.
د زیاتوی چې د هډې موزیم او پسرو رود ولسوالۍ کې د تاریخي میراثونو حدودات هم د خلکو لخوا غصب شوي دي.
هغه موزیم خو به ته موږ پلاس نشو راوړل، خو لرې کمرغه اوس موږ د هغې نه یو چاردیوالي چاپېروو، غواړو چې هغه ساحه حد اقل حفظ کړو. سرخود ولسوالۍ په لوش لوش باندې تاریخي ده، ولې نه دی غصب شوی؟ ډېر ځینې غصب شوي دي، خو ځینې استوپي موږ هلته لرو چې حتی هغې ته ضررونه رسېدلي، خلکو پکې لاسونه وهلي دي، په هغې کې هېڅ هم نشته. هغه یو برج دی او بودایانو به هغه ته هغې عبادت کاوه، مګر خلک داسې فکر کوي چې ولا دا برج دلته جوړ شوی دی که به خزانه
خزانی نشته. د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي مرکزی حکومت د تیرو کلونو په نسبت سکل د تاریخي سیمو او آثارو د ساتنې لپاره کلکه ژمنتیا ښودلې ده چې په روان کال کې به یو شمیر تاریخي سیمې او عبادت ورغول شي.
اطلاعات فرهنګ وزارت په دې وروستیو کې د تیر وختونو په نسبت یو تجربه ژمنتیا لري، او د ننګرهار ته خاصه توجه کړې ده. هغه توجه په لړ کې ده چې اوس مثلا د سراج العمارت تاریخي ودانۍ رغون لاندې ده، دا به ورغول شي. موزیم هغه ورغول شو، موږ ته یو ښه کتابتون په ننګرهار کې جوړ شو. دغه شان اطلاعات فرهنګ وزیر صاحب ما سره دا وعده کړې ده چې په نوي کال کې نه، په مالي کال کې، په دې کې به د سرخرود د استوپو د رغون چارې هم پیل شي، او دغه شان د غازی امان الله خان د مزار لپاره هم فکر شته.
ننګرهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تاریخي سیمې او فرهنګي میراثونه پکې شته دي. لرغونپوهان وایي چې دې برخې ته پاملرنه د سیاحت له اړخه هم مهم دي. که حکومت ورته پام واړوي، نو په یوې ښې اقتصادي سرچینې هم بدلېدلی شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، انیس بشیر ځوان انزورګر دی. د انزورګرۍ لږو ډېرې زده کړې په کراچۍ او بیا وروسته د انزورګرۍ په بیلابیلو برخو کې د جمال شاه په هنرکده کې هم زده کړې کړي. له نوموړي سره مو د هغه د انزورګرۍ په هنر یوې لنډې شان مرکې ته رابولم.
انیس بشیر تاسی انزورگری کوي او په مختلفو شکلونو کې انزورگری کوي. کدارته وای شي د انزورگری دي داسي په مسلکی توګه زده کړی دا او کنه تاسی د خپل داسي شوق او د شوق نه راولر شوی؟
ډیر مننه. به صرف زما خپل انزورگری ما لګي زده کړی بدیګی کړی دي او نور زما د ماشومتوب نه شوق او بس خپل مغه شوق او خدای داد استعداد چې کوم دی بس مغه کوم او مغه ون کار کوم.
یعنی ماشومتوب کې ته چې په خونځي کې وي سکول کې وي تا داسي رسامي کوله کسنګ؟
وا وا هغه وخت ما کارټونونه جوړول، د مجلونه به مې تصویران جوړول، همداسې نور تصویرانو هغې هغه باندې به ما کار کوه، هغه به مې جوړول. نو بس همداسې دا مې شوق و، بیا مې پکې لږې ډېرې زده کړې وکړلې، همداسې دا سفر روان دی. نو
ښه، دغه لږ ډېرې زده کړې چې دي کړي دي دا د چېرته کړي؟
دا زده کړې ما په کراچۍ کې وکړلې، آرټس کونسل آف کراچۍ. هغې ځای نه رالم، حالات خراب و، بیا وروسته لاړم جمال شاه صاحب انسټیټیوټ هنر کاری ته چې په اسلام آباد کې دی، هلته مې زده کړې وکړلې.
تاسو چې اوس د انزورګري زده کړې ده، په څو قسمه انزورګري کولای شي؟
سرور پنځه قسمه دي چې ډایډیزم دی، ایکسپریشنزم دی او امپریشنزم دی. ما په ټولو کې کار کړی، په ډایډیزم مې کار کړی چې په ټکو آرټ دی، امپریشنزم چې متاثره کوونکی آرټ دی د ټولنې د ناخوالو، په هغې باندې مې هم کار کړی دی. بیا ایکسپریشنزم دی چې هغه تشریح کوونکی آرټ دی، په هغې کې مې هم کار کړی دی. ریالیزم کې مې هم کار کړی چې د یو ډول د واقعي تصویران جوړول بیا دی. ما په ټولو برخو کې کار کړی دی.
اوس چې دغلته په جلال آباد کې د پرلت یو خیمه لګېدلې ده، ستاسې د ګوتو جوړ یو تصویر پیدا سي دی چې د نږدې نه که داسې په یو متر دوه مترو فاصله کې ورته ګوري نو نه معلومیږي، خو د ده نه چې څومره شاته ځي، یعنی داسې په لس مترو کې اوته پنځلس مترو کې د شاته ځي، دا روښانه کېږي. د منظور پښتین تصویر دی، دا څه ډول انزورګري ده او په پلاستیک جوړ دی که نه؟
دا خپل دا ټیکسټرایز کېږي، همدارنګه دا ډایډیزم ته ورته آرټ دی او امپریشنزم په دې کې دی، ځکه چې نږدې نه هغه کرخې کرخې ښکاري، دغه ښکاري نو مکس کړی مې دی. نو هغه چې تاسو د نږدې نه وګورئ، هسې کرخې ښکاري، بیا چې لرې نه ګورئ نو پورې تصویر ښکاري. نو دا د امپریشنزم او د ډایډیزم یو مکس کړی مې دی که نه، چې هغې نه یو مخلوط شی مې جوړ کړی دی. او بل منظور پښتون د پښتنو د ژغورنې دپاره، تحفظ دپاره، د هغې د ویښولو دپاره غږ پورته کړی دی. نو ما په دې احساس باندې د منظور پښتین تصویر جوړ کړ، انځور جوړ کړ.
او ستا پی سو شپې ورځې ویښې پاتې شوې چې دا تصویر دې جوړول؟
ما خپل په دې باندې ډېر محنت کړی دی، او داسې په هغې ورځ باران هم ورېدو، دا تصویر ډېر غټ دی، ځکه چې چوکاټ کېږي نو په دیوال مې لګولی و، ډېره سختۍ مې جوړ کړو. یو ورځ مې پې تېره کړې ده سهار نه مازیګر.
ښه، او تا د دې خپلو انځورونو نندارتونونه چېرته وړاندې کړي دي؟
بالکل، ما په 2014 کې په نورستان کې انځوریز نندارتون وکړ چې د عنوانو د هغې نندارتون جنگ بس دی سوله غواړو. بیا په دیوالو دغه تیګو باندې لیکل وکړه چې سوله غواړو، امن غواړو، د علم او پوهې شعارونه مو لیکل په تیګو باندې. نو ډېر دغه کار مې کړی دی. اطلاعات و کلتور ریاست ته مې تصویران جوړ کړل، بیا مې رشتې د نورستان اطلاعات و کلتور ریاست ته مې 210 انځورونه ورکړو چې هغې هلته ولګول، خلک ډېر خوشحاله شول.
هغه انځورونه ټول تاسو په خپله جوړ کړي وو؟
بله، او ما خپله جوړ کړي وو. ډېر وخت کار مې وکړ، شروع نه ما کار کړو په انځورګرۍ کې، بس هغه ما ځان سره ساتلي، بیا مې هغوی ته ډالۍ کړو، د هغې خلکو مینه او احساسات مې چې وکتل نو بس ما ورته خپل ټول انځورونه ورکړل.
او دلته ننګرهار کې دې کله نندارتون وړاندې کړی؟
په ننګرهار کې ما واړه واړه نندارتون کړي دي، خو اوس مې اراده ده چې په دې پرلت کې غټ نندارتون وکړم چې زه ډېر ښه انځورونه مې جوړ کړي دي، هغه پکې نندارې ته وړاندې کړم.
مننه انیس بشیر، خوشحاله اوسې.
ډېره مننه، بسر ژوندي اوسې.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د حضرت یوسف ایسوپزی په ښکلي ترنم د رحمت شاه سایل د پښتون نظم سو بیتونه.
خوخ د پختون خوا په میګتون یما، پختون یما، پختون یما، پختون یما، خاورې بمی بای چې پختون یما، پختون یما، پختون یما، پختون یما. زد بل نتما د سزا او قزانه کوم ز اسیر د خپل ننګ د قانون یما پختون یما مونږ سندری نا وایو محبوبی د پردوستر کو ز د پختنوستر کو مجنون یما پختون یما خور بمه بای چې پختون یما پختون یما پختون یما پختون یما سپک نظر هم سرگ درنے کڑی چھرا او گوری زخدے پیدا کڑے حسی درنیا ما پختنیا ما تلپ کی دجون دازادے سندری اڑوم زش پیلے دخ پل فکر دشپنیا ما پختنیا ما خوری بمی بائی چھ پختنیا ما پختون یما پختون یما پختون یما خوخ د پختون خوا په میګتون یما پختون یما پختون یما پختون یما
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد بیت ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي.
چنوان دیکھنے میں نوان